ازادي رادیو د خبرونه تازه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کو په د خبرونه کې. افغانستان ته د کورونا د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله اندېښنې
ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، په شفاخانه کې کورونا شوي دي او په حق رسېدلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ولسمشر بایدن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو د امریکا د ولسمشر راوړی پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي.
په کونړ کې د قرآن د قرآت پر یوه غونډه توغندي لګېدلې او په سپین بولده کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته کړې. او د کورونا وبا په نړۍ کې پوځي لګښتونه نه دي کم کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو شپاړس کسان ټپیان شوي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی او د روسیې د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی دفتر د محکمې لخوا وتړل شو. خبرونه د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو.
دغه سیالي د اسدآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شل باندې نهه بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي. متباقي دیارلس تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې چاودنې پنځه تنه ټپیان کړي. چاودنې نن سهار شاوخوا اته بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند عبدالوکیل لیسې مخته په یو رینجر موټر شوی ده. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادي راډیو ته وویل د یادې پیښې له ځایه روغتون ته پنځه کسان ورول شوي. هغه وایي ټپیان دوه پولیس او درې ملکي وګړي دي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي او زره بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لیست وځي. د هغوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عبدالله ستانکزي د ټویټ له مخې دغه خپور شوی خبر ناسم دی. هغه وویل ښاغلی ستانکزي ټویټر نه کاروي. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اساس چې 2000 کال لاسلیک شوی و افغان حکومت 15,500 طالبان خوشي کړل. په دغه تړون کې د نورو بندیانو د خوشي کولو خبره هم راغلي خو افغان حکومت یې کلک مخالف فات کړه. د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب ویلي تر څو چې د سولې تړون نه وي شوی د طالبانو نور بندیان نه خوشي کیږي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی. دا خبره نن د سترې محکمې په فیسبوک کې راغلې ده. په بیان کې زیاته شوې چې د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدایه محکمې پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د موظف څارنوال او د مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان له مخې عبدالولید تمیم له واک د ناوړه استفادې په خاطر په درې کاله تنفیذي حبس محکوم او د دولت خزانې ته د 15,400 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د سترې محکمې تر دې اعلان څو شېبې وروسته د یو فیسبوکي پوسټ له لارې په ځان لګېدلي تورونک په کلکه رد کړل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. د 215 قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل جګړه نن تر غرمې مخکې هغه وخت وشو چې پاکستاني ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لخمان کلي کې د اغزن سیم د غزولو هڅه کوله. علوی وایي افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی خو یوازې یو ملکي کس ټپي شوی. تر دې دوه واره مخکې هم په دې سیمه کې افغان او پاکستاني ځواکونو د اغزن سیم د غزولو په خاطر جګړه کړې. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوې اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی شینواری چې د آزاد سیالۍ له لارې دا څوکۍ ترلاسه کړې نن د کرکټ بورډ د مخکینی اجرایه رئیس رحمت الله قریشي له لوري معرفي شو. شینواری ویلي د پالیسیو په برخه کې بحث وکړي. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ میشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ځای د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر تر 1,300,000 اوښتی. د دې ډلې 1,095,000 کسان مړه شوي. یوازې تیر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول. د ناوالنی همکارانو نن تایید کړ چې د محکمې پریکړه دوی ته رسېدلې او د الکسی ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کی ټول فعالیتونه ځنډول شوي. د اف بی کی مشر ایوان جادنوف چې د ناوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسؤلیت په غاړه لري نن رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د موسکو د څارنوال دفتر غواړي د اف بی کی بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی ناوالنی سره تړاو لري د افراطیانو په توګه هم راجستر کړي. دغه بنسټونه د روسیې رژیم لخوا د آزادۍ تر شعار لاندې ټولنیز بې ثباتي او سیاسي او ټولنیز ګډوډۍ رامنځته کولو په هڅه تورن شوي. هغه تور چې د ناوالنی او د هغه د ملګرو لخوا رد شوی. الکسی ناوالنی په خپله په بند کې د یو څو ورځې مخکې ناسمې روغتیايي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لمړی موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهرین نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم مثبتې پیښې زیاتې شوي، خو د ګاونډیو هیوادونو پرتله وضعیت ښه دی. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 210 نوې پیښې ثبت شوی دی، چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 6,000 ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ خپریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیرېدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا دریمه څپه افغانستان ته نه ده راغلي، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې لوړاندې ورته جدي تدابیر نیولي دي. خغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنطین شي، ویل تر دې د محالت دومره خراب نه دي چې د قرنطین پریکړه وشي، خو دی وایي که خلک بې غوري وکړي او روغتیایي پاملرنې په پام کې ونه نیسي نو حالات خرابېدای شي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې اوس مهال په هندوستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې هندوستان ته د تداوي لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده. ویل چې لږ تر لږه هره ورځ 2 یا 3 افغانان د کورونا وایرس له امله مړه کیږي. نوموړي وویل
ناروغان راځي دلته، ولې شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې په تیرو 18 ورځو کې ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ 2-3 داسې واقعیت لرو.
خغله مامونزه لټول مسافر او افغان ناروغان غواړي چې هندستان ته لورتاګ ډډه وکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هندستان کې د کورونا وایرس عمله د مړو شوی افغانانو دقیقې شمیرې نه لدی. په ورته وخت کې نن د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په یوې ناسته کې افغانستان ته د هند د پروازونو په بندېدو، د غشان د پاکستان او افغانستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په کرز بندیز په راټولېدو بندیزونه او د استرار د کمیټو په فعالولو باندې بحث وکړ. دا په تسهیل کې د چیل هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتګ اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلي ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 210 نوې پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 95,215 کسان افغانستانو ته رسیدل دي. البته په افغانستان کې دغه شان په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 19 کسان په افغانستان کې ترې مړ شوي چې د ټولو مړو شمیر 6000 کسانو ته ورسید. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو او هیواد ته د دې ویروس د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د دې اندېښنو په اړه د نور بحث لپاره په هند کې د را افغان کډوال دایا سنگ انجان د سکایپ په مستقیمه اړیکه سره دی. انجان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانانو عمومي وضعیت په هند کې څنګه دی د کورونا د وروستي وضعیت ته په پام سره؟
مننه خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کورونا په مثبتو پیښو کې دلته هر ورځ ډیروالی تر سترګو کیږي، خاصتا په ډیلی، هریانا، پنجاب او نن له کرناټک ته هم دا راپور راغلی دی، له بنګال ته هم، چې کورونا مخ په زیاتېدو ده. او ډیلی کې خو هر ورځ پیښې بیخي له حده وتلي دي. نو له دې امله په ټول هند کې چې تر اوسه پورې پیښې ثبت شوي دي تقریبا 900 ته شمېر رسیدلی دی، او نن شپږ شپېته زره یو نوي کیسونه تر سترګو شوي دي. همداراز فوج هم مرستې ته را دنګلی دي، او د هند د ډیلی ایالت گورنمنت یا حکومت دا وړاندوینه کړې ده چې تاسو باید د دې مرض مخنیوي لپاره ضرورونه وساتئ او ضروري اقدامات وکړئ. همداراز د هند حکومت وایي چې باید 18 کالو نه زیات عمر لرونکي واکسین شي، او د ټول عمر شمیر هم 2000 رسیدل دی. نوی پیښې چې نن ثبت شوي دي په ټول هند کې تقریبا 24,103 تر اوسه پورې، او 9 کسان هم مړه دي. نن له سنگاپور نه هم مرسته هند ته راورسېدله. او
انجان صاحب وبخې، په داسې حال کې چې تاسو مې یادونه وکړه چې د هند حکومت له خلکو نه غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، او په ځینو ځایونو کې محدودیتونه هم د ښارونو ترمنځ، د مختلفو سیمو ترمنځ لګېدلي دي. د دغو محدودیتونو له لګېدو وروسته افغانان چې څوک هلته کډوال دي، څوک درس وایي، څوک کاروبار کوي، څوک د علاج لپاره هلته ځي، له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دي؟
ستونزې دا دي چې بازارونه ټول تړل شوي دي، لاکډاون ده، او چیرته چې څوک ده په هماغه ځای کې پات شوی ده، که څوک محصل ده په خپل کالج کې یا سکول کې، او که څوک مریض په شفاخانه کې یا په هماغه کومه منطقه کې چې ژوند کې عمل ته پات شوی ده، او هر څوک چې کورو کې اوسېږي، مهاجرین دي، دلته خپلو منطقو کې پاتې دي، څوک وتلی نه شي. د مریضې حالت ډېر بد ده، پیښې بیخي ورځ زیاتېږي، شمېر ورځ په ورځ چې هره ثانیه هره دقیقه راپورونه خپرېږي. د مریضې شمار زیات، د مړو شمار زیات ده، حتی تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید د ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلي وي چې بیخي د هندوانو سکه چې مړی اور ته سپاري، نو د شمشان کې د مړو د اور ته سپارلو ځایونه نشتو، کم شول. بلاخونه پارکونه اور ته اختصاص ورکړل، او په پارکو کې دا د مړو جسدونه اور ته سپارل کیږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او ډېر دې شاید مریضې ښکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شوي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کیږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تګ راتګ خو کیږي، خو دلته وضعیت ډېر خراب ده. یعنی تقریبا که داسې عادي شمېر ونیسو، 2 یا 3 کسان د افغانستان نه راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلي وي. نو زما په نظر خو دا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځنډول شي، او په دې چې دغه کورونا بیخي ورځ په ورځ سرعت کې ده، ډېره زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه. پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډېر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي، او اکسیجنونه ورته لګېدلي دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا 100% نوې حقیقي، 50% خو حقیقت ولري، لږ نه څه زیات، ځکه چې شفاخانه ټولې ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته ده، بستر نشته ده. سپیشل شفاخانه چې د کورونا لپاره جوړ شوې دي هغه هم ټولې ډکې شوې دي، او د اکسیجن کموالی سره هم هندوستان مخ ده. تصور کېږي چې د اکسیجن ډېر کمای ده، د اکسیجن د کموالي له امله هم ډېرو خلکو خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی ده. او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو، دینی مذهبي ټولنو، خپل مقدس ځایونه لکه جمعتونه ګردوارې مندرونه ادای وقف کړي دي تر څو مریضان هلته غشي بستر شي او د تداوی هلته وشي. همداراز ډېرو ارګانونو چې غیر دولتي دي یعنی اجتماعي سازمانونه دي هغوی د اکسیجن مجانی خدمتونه وړاندې کړي دي. ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله شړي کې ډېرو خلکو مجانی د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي او تر هغه واسه پورې چې واسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
مننه ډېره زیاته مننه. دایان سنگ انجان په هند کې ډېره افغان کډوال و چې په هند کې د کورونا د عمومي وضعیت او د افغانانو د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزنتار د غځولو پر سر جګړه شوې. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شوی او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتک پر مخ بند شوې ده.
په کندهار کې د 215 متعلق اردو ویان خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمې مخکې هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاکستاني ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن تار د غزولو هڅه کول او دوی مخنیوي وکړ. د اولوی په وینا جګړه یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی او دغه راز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتک پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غزولو مخنیوی وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوی دی.
اولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې خو افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستاني ملیشیا د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن تار د غزولو هڅه کوي خو ځایي اوسېدونکي او افغان ځواکونه یې مخنیوی کوي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو درو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلي کې د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه کوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د حسن قرات پر یوه غونډه وسلوالو طالبانو د میزایل ګولۍ ویشتلې چې 14 کسانې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرو وینو ولړل شو. دوه ورځې کې دلی چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9 بجې او 40 دقیقې پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولۍ را بشتلې او په کې 14 تنه ټپین کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نه بجې مرور گنار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده. دې په نتیجه کې 14 تنه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله چې دا زخمیان دي متباقي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله صافی وایي دوی ته ټول 14 تنه ټپیان راوړل شوي چې د څلورې حالت نازک دی او نور ښه دي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالۍ د څارلو لپاره یاد پروګرام ته ورغلی و. هغه هم څو ځایه ټپي شوی. وایي
دا تقریبا یو دوه درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولۍ راغله او زم پکې زخمی شوم. یو څه اندازه نور ورونه هم زخمیان او دا ډیر یو کفري عمل و چې وشه ډیر بد عمل و. هر څه چې درسره کړی الله دې په سزا ورسوي او الله دې تباه کړي. ډیر بد عمل یې وکړ.
د غونډې په تالار کې اوس د حافظانو د قرات غږونه نشته. دلته په سرو وینو لړلې سپینې خولۍ چوکۍ او له حافظانو نه پاتې شوې څپلۍ او نور شیان ګډوډ پراته دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلی په کونړ کې د قران کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندۍ راوشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګړندي کېدو او د خبرو میز ته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. دا د بهرنیو سرتیرو د وتلو له اعلان وروسته دریم امریکایي چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. دین تامسن د افغان چارواکو سره په کتنو کې د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي حل لارې حل نشي نو یو ځل بیا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه به پیل شي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړی دی. خغلی تامسون پرون د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي. دا د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې کابل ته راځي. د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او په وروستیو کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله عبدالله سره کتنه کې دین تامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میز ته راستانه شي. د دې شورا ویان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل دین تامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډېر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم لیدلې دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ وای خغلی تامسون د لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکیې له ټیارچی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که دا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او ویلې دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او تر خوا یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او تر خوا د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلېدو لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو وستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان له منده خوشي نه شي. افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویا تیروتنه بللې.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه نه زیاته ګرام پروشې ده چې حکومت هېڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپیو شی د هغه په 300 ورکي دکانداران د اوړو څخه بېرته د فرچون والا د قصابانو ډېره زیاته ګرام پروشې ده. هېڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې تي شیان ساتلي دي، ګدامونه یې پرډک دي. د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. سلام
ګورو رايو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي دم شارینا او بارډر باندې امرو دا بس ګمرک کې زو بل اورف ګرځي. ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو. بیا ټول دا ویا ځکه نه زغالي ورکړي پاکستان ته په شارینا او بارډر باندې. او څه ورور جان دې ټول په ورځ را خوش کړل ټول بس چې ماتيال تور کې دې تر ګورک راوړې دې تر واخل نور نور موټر پر راواز ورور دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنه نماسل کوي اوس ور موټر کې ولا ګیندل ته چاري نه اوته درا چې ماتي دې وګوري ګمرک دې وګوري دلته ګمرک والا دې مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
زبا زادی راجو ته دا پیغام تک دم وروره دغه د هلمند په ولایت کې دغه لاري ګرد طالبانو باندې کړی دي مریضانو په لاري مسو دا غټ باردار موټر لاینې سی هغه باندې چپاسي یا باندې نو موږ دا غوښتنه د چکوره د لاري خلاصې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموګه غاګلا زادې رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د مزدیګر لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مزدیګر تر او د ازادي رادیو خبرونه اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالات خبر شي د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي لګښتونه نه دي کم شوي د 2019 کال پر تل د مصرف په 2020 کال کې په سلو کې 2.6 شپک زیات شوی وو په دغه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یو راپور خپور کړ چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي
د اس آی پی آر آی د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو لکه چیلي او جنوبی کوریا د خپلې نظامي بودیجې یوه برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړي بودیجې کمه برخه مصرف کړه د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو د راپور له لیکوالانو یوه دیګو لوپیز د سیلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامی مصارف کم سي خو دا ویلای شو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامی مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامی مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندوستان، روسیه او برتانیا دي په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامی مصرف لري د امریکایي پوز مصرف 1.8 میلیارد ډالر ترسیدلې چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% و د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی په اس آی پی آر آی څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکو الکساندرا مارکسټاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړنو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثری کولو لګیدلې وي په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو دا شپږم کال دی چې د هیواد پرله پسې خپل نظامی مصارف زیات کړی دی د اس آی پی آر آی د راپور لمخې چین 2.25 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي خو د راپور لمخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارف 6.5% کم وو چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات شو او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسیدلی ول د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خدا شبه څلور بجې او دیرش دقیقې دي. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي 2000 بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتو له تور لیست وځي. د هغوی یو ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عباس تانیگزی د ټویټ له مخې دغه خپور شوی خبر ناسم دی. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په 3 کاله بند محکوم شوی. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه شیبه وروسته خبرېږي. خو له هغه مخکې نن د روژې یو بل رنګ
ورورت خپل ځان متر وپیژنو.
زما نوم حیدر دی، د ننګرهار ولایت.
حیدر جان څه کار بار کوي؟
زه ورونه د خیاطي او رخت فروشي دوکان لرم دلته ارزان قیمت کې.
د روژې په میاشت کې به ستاسو کاروبار ښه وي ځکه چې اختر دپاره به خلک داسې ګورم دلته واسکټونه هم ویزان دي او ټکیم دي د جامو دپاره. څنګه
ورور او خلک راځي واسکټونه هم کوي او کالیم جوړوي او خلک ډېر خوشحالي روژې میاشت او زموږ کار ډېر میاشت کې ډېر ښه وي ځکه چې موږ مشتریان لرو. فضل الله خدای راځي موږ واسکټ هم جوړوي کالیم جوړوي او رختونه ما سره تړلي دي.
روژه کوم د ورځې څو جوړه ګنډل او په بوزه کې څونه؟
ولا بوزه کې موږ هفته کې د 35 جوړه ګنډلې. بیکاری وخت کې او چې روژه نه او دې وختونو کې د ورځې 30-35 جوړه ګنډو د ورځې.
او اکثر دکانونو داسې دي چې ته ډېر وخت هم ورته خپله تکوی سي پروژه کې دی درته نهه ویشتم وایي وایي په نهه ویشتم باندې را شه ټولې پیسې په یوه ورځ را ټولې که څنګه؟
نه دا خو بیا هر سړی خپل هغه لري که نه خپل هغه ذهن به هماغسې. او موږ خو دومره ډېر وخت نه ورکو. موږ سره ماشاءالله کاریګران شته چې یو خوا نه راځي دوه درې ورځو کې تیاریږي. موږ هغې ته 4-5 ورځې وخت ورکو. 4-5 ورځو کې د هغې کالیم تیاریږي نو موږ سره جمع کېږي نه یو خوا نه راځي بل خوا نه
راځي. لنډې اوږدې یا غټې وي بیا جوړول ستونزمنه ده که نه؟
بس هغه خیاطان وزان باندې اعتبار نه لري چې دا خبرې کوي چې راشه بس اختر پر ورځ بیا راشي دکان به بندې که نه بیا که ښه او که خراب وي بس وړې به ده نه. زمونږ خو دا هغه نه دی. زمونږ داسې دی چې ځکه موږ ورته وخته ورکو که څه مشکل پکې راوځي یا موږ اختر پر ورځ د 9-10 بجو پورې ماته ناست یو خپل مشتریانو ته چې راځي که څه مشکل پکې اوارضې پکې چې هغه موږ ورته جوړ کړو. او زمونږ کاریګران ډېر دي دا چې موږ د ورځې 30 جوړې ګنډو نو د دې ورځې کې تقسیم کړي دلته ځای بیا نشته بیا ورکیږي څه پکې تلنیږي ځکه موږ وایو چې زر راشي او زر وګنډل شي او ویسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزان د ناروغي په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان رسخ دی. نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي په اړه خبرې کوي. په پیل کې میلمه ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړی، په کومو ولایتو کې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي؟
د 2021 کال له پیل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو د لومړي ډول یوه پیښه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه راپور شوې ده، او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې هستئ چې د پولیو دوهم ډول پیښې هم افغانستان ته د پاکستان نه را انتقال شوې، او پیښو شمېر په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېد. او سا کال د پولیو د دوهم ډول پیښې یا ټایپ 2 هم باندې دیر سپیخې په افغانستان کې دي، چې دا دیر سپیخې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوي دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوی شوی دی، او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپاین په سمه توګه په هغو سیمو کې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله په سمه توګه په لیکاني هغو سیمو نه دا پیښې راپور شوي دي.
که درته ووایي چې سږکال په کوم شمېر کمپاینونه د پولیو پر ضد باندې تاسو تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟
د 2021 کال له پیل نه تر دې دمه موږ د پولیو دوه پړاوه سرتاسري کمپاینونه په افغانستان کې پلی کړل، یعنی موخه دا وه چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه پلی سي پرته له هغو سړیو سیمو څخه چې په لومړي دور کمپاین کې چې په جنوري میاشت کې پلیس دایکندي، بامیان، بادغیس، غور ولایتونه پکې شامل نو، او په مارچ میاشتې کمپاین کې بیا دوه ولایتونه د سړی هوا له وجې نه شامل نه و چې هغه دایکندي او بامیان ولایتونه و. نو په دا دوه پړاوه کمپاینونه موږ په لیکل، خو بیا هم له بده مرغه په دې کمپاینونو کې هغه موخه چې زموږ و چې څه باندې 9 میلیونه ماشومانو ته موږ واکسین څاڅکي ورسوو، او ماشومان تر واکسین په خښ لاندې راولو، بې د یو شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې سول.
که درته ووایي چې تر ټولو لوی علت څه و چې تاسو ونه سوای کولای د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پولیو ضد کمپاین مخته یوسئ؟
لوی علت یا ننګونه هغه امنیتي ننګونه وه چې موږ ونه سو کولای ټول ماشومانو ته واکسین څاڅکي ورسوو، او همدغه دوه پړاوه کمپاینونه چې ما یاد کړل څه باندې 3 میلیونه ماشومان په دې دواړو پړاوونو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې سول. دلیل یې دا و چې د دولت وسلوالو مخالف فینو کمپاینونو ته اجازه نه ورکول په خپل سیمو کې چې پلیسی او ماشومان واکسین کړل سي، او د دوغو ماشومانو به برخه پاتې کېدل د واکسین نه د دې سبب سوی دی چې پولیو ویروس تر دې دمه هم په افغانستان کې سرایت ولري او ماشومان اخته کی. له بده مرغه په ننګرهار ولایت کې زمنګ درې تنه زینه کارکونکي یا هغه میړانه خوندي او هغه با شهامت زمنګ خوندي شهیدان کړل سوي، چې دا هم زمنګ د پولیو پرګلام لپاره یو ستره غمیزه و او دا بي سابقه پیښه و.
کچيري امنیتي مشکلات هم د سي دوام وکړي او د افغانستان ټول سیمو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي، دا مسله به څومره خطرناک سي؟
د دوغو ننګونو په دوام سره زمونږ اندېښنه هم همدا ده چې یو ستر ګواښ به د ماشومانو لپاره متوجه یې د پولیو ویروس له درکه، که څه هم دا ګواښ اوس هم شتون لري په هغو سیمو کې چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. هلته پیښې هر ورځ راپور کېږي، په تېره بیا د پولیو دویم ډول یا دویم ټایپ دا تهدید شتون لري، او بیا به هم دغه تهدید خورا زیاتېږي په هیواد کې، نه یوازې هیواد کې چې نورو سیمو ته و نورو هیوادو ته به هم د پولیو ویروس دوباره انتقال سره زمینه مساعده شي.
راسخ صاحب، امنیتي مشکلات خو ستاسو له بلې خوا کورونا له وجې هم ځینې کسان نسي کولای چې خپل ماشومان پر وخت سره واکسین کړي، خو یو شمېر کسان بیا وایي چې د پولیو په برخه کې مسؤول کسان هم تر یوه حده بې پروايي کوي. په دې عقل تاسو څه وایي؟
دقیقا منګه خپل ارقام ته راځو چې په څه شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د دریو عمده لاملونو له وجې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. اول عمده لامل امنیتي ستونزې او ننګونې دي چې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دویم لامل د خپل کورنیو بې غوري او بې پروايي ده چې د دې له وجې نه هم شاوخوا یو نیم سل زره ماشومان یا 200 زره ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دریم دلیل هغه دا دی چې یو شمیر کورنۍ له بده مرغه د منفي تبلیغاتو تو تاثیر لاندې راغلي، هغوی واکسین ردوي. د دې د رد په نتیجه کې شاوخوا 500 الی 600 ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دغه درې عمده لاملونه دي د دې سبب کیږي چې ماشومان واکسین وانخلي او د ماشومانو په نس دا ناروغي پاتې شي او دا ګلالي ماشومان په دې دایمي فلچ کوونکي ناروغي اخته شي یا دا چې خپل ژوند د لاسه ورکړي. دا درې عمده لامل دي، کورنۍ او د ماشومانو اولیا مندې پلرونه د دوی ستر مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومانو د خوندي ساتلو په خاطر په هره طریقه چې کېږي هغوی باید وقایه کړي د دې ناروغۍ په وړاندې. او وقایه لاره یې هم فقط او فقط واکسین دی، بله کومه مؤثره او اغېزمنه لاره داسې نه لري چې ماشومان پکې وقایه شي.
یعنی کوم کسان چې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي دوی خپل کار صادقانه مخکې بیایي؟ د دوی په کار کې څه خنډ ځنډ نشته؟
کارکوونکي زمونږ هوډمن دي، ژمن دي. دوی همدغه انساني کار او دغه وجداني او اسلامي مخه په خاطر باندې دغه معصوم ماشومان واکسین کوي. که څه هم موږ دوی پر رضاکار توګه د دې پروګرام کې ښکیل کړي دي، دوی ته کوم ثابت معاش امتیاز څه شي نسته او دوی خپل لامغه انساني احساس له وجې دا کار کوي او هڅه دا ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په آخر کې که درته وایي چې د تاسو غوښتنه له کورنۍ څخه څه ده ترڅو د پولیو د واکسین پر وړاندې بې پروايي ونه کړي؟
کورنۍ ته زمونږ جدي پیغام همدا دی چې خپل ماشومانو ته په هر طریقه او هر ذریعه چې کیږي واکسین وکړي او خپل ګلالي ماشومان د دې بدمرغه ناروغۍ په وړاندې وقایه کی او تل مو دا ورته ویلي دي او کماندېښنه چې دوی سره ده هغه مو ورته واضح کړی ده چې په دې کې هیڅ د واکسین کې کوم شک او شوبه او ترشا یې کوم بل لاس یا که هدف نسته. دینی علما او معتبره مراجع او دارالفتاګانو د نړۍ په کچه د هیواد په کچه فتواوې صادرې کړې دي او هغه فتواوې موږ په دری او پښتو ژبو ژباړلې دي چې ټولو په دې متفقن فتوا ورکړې ده چې واکسین ورکړه کې هیڅ مشکل نسته، بلکې کورنۍ مکلف کړلې دي چې خپل ماشومان واکسین کړي. که د کورنیو د غفلت له وجې که ماشوم فلجېږي دا په حقیقت کې کورنۍ د یو ستر جفا او ګناه سره مرتکب شوی ده، ځکه چې ماشوم معصوم دی، په خپل خو بدو باندې نه پیږي او د کورنۍ په غفلت کې که دا ماشوم فلجېږي او نه واکسین کیږي کورنۍ په حقیقت کې ګناګاره کیږي. او همدار از د طبي اړخنه د هر اړخنه دا واکسین اهمیت ښودل شوی دی. دا اوس تاسې وګورئ کورونایي وضعیت او کورونا واکسین راتګ هیڅ څوک دې کې کوم شک او شوبه نه مطرحوي، نه ورته وایي چې دې ترکیب کې څه شی دي دا ولې ورکول کیږي. ودو کې کوم هغه نسته. په همدې شکل باندې پولیو هم د کورونا په څیر یو یو تاریخي پړاو تر شا تیر کړی دی. په هغه موده کې هم داسې اړتیا لیدل کېدله د پولیو واکسین ته لکه څنګه چې اوس د کورونا واکسین ته اړتیا لیدل کېږي. نو کورنۍ دې بیا هم په دې مورد کې ډېره زیاته توجه وکړي. هغه کوم مسؤلیت چې زمونږ له خوانه دی او زمونږ همکارانو او پارتنرانو له خوانه دی هغه دا دی چې واکسین دوی ته ورسوو په هره طریقه چې کېږي، او د هغوی مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان باید واکسین کړي په هره طریقه چې کېږي.
ډېره زیاته مننه راسخ صاحب، تاسو ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو نه هم کوله.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چی است اللام و مال او ملګری.
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان یوې بلی او نیز خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی. او ری چې په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ شلوریزه سیالۍ پیل شوی. د دې سیالیو په اړه به بشپړ حال درکړو. دا به هم واورئ چې د بیلابیلو رشتو یو شمېر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللي وو. هلته یې په کومو سیالیو کې برخه اخیستې وه او څه یې لاسته راوړل؟ په روژه کې کوم ډول ورزش ته اړتیا ده؟ له یو متخصص ډاکټر سره یې په اړه خبرې کوو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د پولند د آزادو مبارزو له سازمان سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. حسین بخش سفری د لومړني افغان په توګه د پولند د آزادو مبارزو په سازمان کې غړیتوب ترلاسه کوي. سفری د دوه کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او له دې وروسته به دغه سازمان د لارې لوبیږي. د پولند د آزادو مبارزو سازمان په اروپا کې د آزادو مبارزو له مشهورو سازمانونو ګڼل کیږي. د آسیا د فوټبال د سي درجې روزونکو عملی کلاس تمرینات نن په کابل کې پیل شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن آزادی رادیو ته وویل چې په دې کلاس کې د کابل، لوګر، بکتیا، خوست، فراه او کندوز ولایتونو سره رشتو روزونکو برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد روزنیز پروګرام د 13 ورځو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر یوسف کارګر له لوري ترسره کیږي. دغه تمرینات به د افغانستان د فوټبال فدراسیون AFC لخوا په عملی او نظري ډول ترسره شي. او د کورونا له ویرې د کرکټ دوه آسترالیایي لوبغاړي IPL سیالی پری خودی. کن ریچاردسن او آدم زمپا د بنگلور لوبډلې هغه لوبغاړي دي چې په هندستان کې د کورونا وایروس د ډیرښت له امله استرالیا ته ولاړل. په هندستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې تر بل هر وخت د ریکارډ کچې ته رسیدلې او دغه د دې ناروغۍ له امله د مړو په شمېر کې هم بې ساري زیاتوالی راغلی. په همدې وخت کې بیا د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالۍ هم روانې دي. ټاکل شوې چې نن پنجاب او کلکتې لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ډیلی حیدرآباد لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر په سوپر اوور کې ماتې ورکړه.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه. په ننګرهار کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي. دا سیالۍ چې د شپې له لوري ترسره کیږي زیات شمیر مینوالې نندارې ته ورځي. د دې سیالیو په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس د ختیځ کرکټ اکاډمۍ مسؤول او د دې سیالیو تنظیمونکي عزیز خیووال همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. خیووال صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته د دې سیالیو په اړه باندې معلومات راکړي. د شپې له لوري ترسره کیږي څو سیالۍ ترسره کیږي؟ ټولې څو لوبډلو په کې برخه اخیستې؟
یادې سیالۍ چې دي د اته لوبډلو ترمنځ کېږي، چې ټولې لوبډلې د ننګرهار مربوط دي. او یو پکې د شینوارو زلمی په نامه ده چې د شینوارو مغنخیل ولسوالۍ مربوط ده، او نورې لوبډلې چې دي ټول د ښار دي. نو دوه ګروپونه هم تقسیم کړي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي، او هر لوبډله به درې درې سیالۍ ترسره کوي، او هر لوبډله چې دوه دوه میچ ګټي بیا به اندازه دي نه نیمه پایلو بې ته لاره پیدا کوي، او نیمه پایلو بې نه بیا به دوه لوبډلې پایلو بې ته ځي، او پایلو به مطلب یو به ګټونکی کېږي.
لکه د تیرو کلونو په څیر باندې پایلو به بیا هم هغه د کوچني اختر شپې ته پلان شوی ده کنه؟ لاغې نه مخکې به کېږي
نه، چونکې د اختر شپو ته مطلب بیروبار زیاتي او د خلکو ستونزې دي. نو انشاءالله موږ داسې یو پلان لرو چې د اختر په شپږشتمه یا د روزې په شپږشتمه یا اوشتمه شپه باندې پایلو به ترسره کړو.
وړاندې تیرو کلونو کې یو شکایت به دا موجود و چې د شپې دلته دا سیالۍ کېږي، هلته د تراوو وخت وي، بیا پروګرام داسې شو چې امریکا په لوبغالي کې به تراوې ترسره کېدلې. څه کالې دغه سیستم مو څنګه جوړ کړی؟
څه کالې د تراوو لپاره موږ وخت ذکر کړی دی چې یادې سیالۍ تیر کال مطلب په 9 بجو موږ شروع کوو، یادې سیالۍ څه کال په 9 نیمو بجې شروع کوو، او تر 9 نیمو بجو پورې هر ځای کې چې مطلب تراوی ترسره کیږي په ټول جماعتونو کې تر 9 بجو پورې خلاصېږي. او موږ په داخل د همدغې لوبغالي کې قاری صاحب موږ موظف کړی دی، او هره شپه موږ همدلته لوبغالي کې تراوی کوو. څوک چې مطلب منته نږدې وي منته موږ سره همدغه لوبغالي کې تراوی ترسره کوي.
او د امنیت پاړه کلګ راته وای سر لدی چې دوه کال وړاندې پنګرار کې دمدغه سیالیو پر مهال باندې یو خنړې پی خرامان څه شو مرګ جوړ لای هم درلوده سکالې د امنیت په لحاظ باندې سومره پولیس تاسو سره په دې برخه کې همکار دی سومره ډاډ درکل شوې دی او
امنیت په نیګاو د پردا چې وینم چې موږ د والی صاحب نوم نه کوو چې والی صاحب موږ ته مکتوب راکړ په کمانډان د امنیا وندارنګ د ملي امنیت باندې او د دې سره سره د ملت د امنیانه د زون یو ټانډګ دی موږ راهار کې نو امنیت ماشاالله ډیر ښه دی وخت لا وخت لا مسؤلین او د ټولو حوزو امیرین
همکاری در سره څومره ده دوی په کومه برخه کې همکاری کړې ده او په ټوله کې د سیالۍ او مالی امکانات مو څنګه برابر کړی
کرکټ بورډ همکاري صرف دومره ده چې موږ ته اجازه نامه راکړې نور کوم امکانات موږ ته نه دي برابر کړي ټول امکانات موږ په شخصي او د مسلم یار ګروپ لخوا زموږ مالی ملاتړ شوی دی یو نیم میلیون افغانۍ هغې زموږ مالی ملاتړ کړی او څوم چې دا د هارډ بال سیالۍ دي او مصارف ډېر لري په نورو هغو مسجدینو او شرکتونو او همدارنګه د ننګرهار په تجارانو باندې غږ کوو تر څو راشي یا د لوبغالي ته او دغه خپل ځوانان د نږدې نه تشویق کړي او نږدې نه نقدي او مادي ونازي
دا سیالۍ چې دی دا د ننګرهار د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه فکر کوم خبريږي لایټینګ څنګه دی تیرو کلونو کې وستونځه دا هم و چې ډیر خل لایټینګ بنو خو بیا هم ټینس بالو بلوبي پکې دی او د هټبال لپاره خلک تر لږه قوي لایټینګ ته اړتیا ده
نو تاسو ان شاء الله د درې شي د غسوش په ډیر خلک مطلب زمونږ د سیالۍ د ننګرهار ملي ټلویزیون څخه ګوري همدارنګه په سوشل میډیا کې په خواله رسنیو کې د خبريږي چې 13 شپنه بلش په د افغانستان ال ټی سپورت د فیسبوک باندې څخه همدغه سیالۍ لایف نشر شوی چې د لس لک ویورز مطلب لیدون کې د لس لک لیدون کو نتیجه ورکړې و یعنی لس لک خلکو د سیالۍ کتلې وی او همدارنګه د زرو نه ډیر خلکو د سیالۍ مطلب هغه فیسبوک باندې شیر کړې و لائٹنگ په برخه کې بدلاوی و چې موږ لائٹنگ کې ډیره خواري کړی دا ځکه هر ورځ یا د سیالۍ یعنی اول ځل د شپنی سیالۍ تر سره کیږي د هارډ بال سیالۍ او هر ورځ د 200 او 210 شاوخوا منډه کیږي یعنی دا د لائٹنگ نتیجه ده چې بال مطلب بیټسمنانو ته ډیر ښه په نظر کې راځي او
ډېر زیاته مننه د مینوالو پراتګ څنګه دی زیات وی مینوال راځي
مینوال به تاسو خپل په سوشل میډیا یا په ننګرهار میډیا ار ټی اس پورت لا تاسو نږدې نه کتل شي او مشاهده کول شي راشپه بزرګونه مینوال راځي او ډېر خوخي خي او امکانات شته چې د سوش په د رمضان سوش په چې وی د هغه کې د قرآن شریف ختمونه شروع د ختمونه پای تر رسیدي او امکانات شته چې ورځ تر بلې مینوال څخه زیات شي
عزیز خیووالو د ختیز کرکټ اکیډمۍ مسول یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللی وو او هلته په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې وه خدا چې لاسته راوړنې څوي د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپوپلزی یې پاړه وایي
په دغه وختونو کې موږ د ازبکستان زموږ همسایه ګاونډی دی او یو ورور ملک دی زموږ د آبازی یا د لامبوهنې ورزشکاران مو هلته لیږلي وو چې په مسابقاتو کې اشتراک کړی وو نتایج ډېر ښه وو د دې اصلي هدف هم همدا وو چې دا ورزشکاران باید آماده شي د المپیک سیالیو ته په څنګ کې د وزن پورته کولو فدراسیون ورزشکاران هم تللي دي چې د هغوی د المپیک د سیالیو دپاره د کستامي دپاره هغه هلته مسابقاتو کې اشتراک کوي نتایج تر اوسه پورې ماته نه دي راځلي نو موږ ډېر زیات هیله من یو چې یو ورزشکار مو کولی شي د المپیک سیالۍ ته په دې وزن برداري یا د وزن پورته کولو په رشته کې هم کستامه وکړي په څنګ کې د والیبال د فدراسیون مسؤلین هم تللي وو غلطه د ازبکستان د ملي فدراسیون سره د والیبال یو تړون امضا کړي، یو لاسلیک یو کړي، یو تفاهمنامه امضا شوله چې تر څو د دواړو فدراسیونو ترمنځ همکاري دو جانبه همکاري باید شي. د لامبو وهنې فدراسیون هم په دغسې تفاهمنامه امضا کړې ده او د دواړو فدراسیونو ترمنځ به همکاري ادامه لري. په څنګ کې مو د اولمپیک د مسؤلینو سره د سکرتر جنرال سره لیدنه لرله او د تفاهمنامې متن مو نهایي کړ چې د افغانستان د اولمپیک کمیټه ملي کمیټه او د ازبکستان د اولمپیک ملي کمیټه به ان شاء الله په د روژې نه وروسته دا تفاهمنامه امضا کړي او د دې تفاهمنامو اصلي هدف دا دی چې تر څو دوه ملکونه په ورزشي ډګر کې یو د بل سره مرسته او همکاري وکړي او د ورزشکارانو لپاره زمینه مساعده کړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د ورزشکارانو او د بیان لپاره زمینه مساعده شي چې د ازبکستان په ملي سیالیو کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون به اردن ته ځي، یا غلطه به د کستامي مسابقې یا سیالۍ چې دي په هغه کې به ګډون کوي او موږ ډېرې امیدوارې چې په دې سیالۍ کې د تکواندو فدراسیون د اولمپیک سیالیو لپاره ورزشکارانو ته کستامي وکړلی شي. او څنګه د تاجکستان په ملکي هم د ازغاست د ماراتون سیالۍ د جون میاشت کې امیدوارو چې په هغه کې هم زموږ ورزشکاران ګډون وکړي. په تیر ځل چې کوم مسابقې شوې وي، یو هفته مخکې چې کوم سیالۍ شوې، په هغه کې زموږ ورزشکار یاقوت وکولای شي چې اوغم مقام لاسته راوړي او د زرو څخه زیات لوبغاړو کې ګډون کړی.
یونس پوپال زیاو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال. آیا په هغه چې پروژه کې کوم ډول ورزش تارتیا دا او باید په کوم وختونو کې ورزش وشي؟ په دې اړه د داخله ناروغي او د متخصص فیروز اقبال سره می خبري کړي.
لومړی دا کچیرته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم ساعت الا دو ساعت پورې ورزش کوي، وای دا ورزش تاسو را کم کړئ. هغه کسان چې یو ساعت ورزش کوي ورزش نیم ساعت کوي، او هغه کسان چې یو نیم ساعت ورزش په نور ورځ کې کوي تر 15 سال وخت کو پورې خپل ورزش تنظیم کوي. ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجود دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي، یو د روزماتي نه یو ساعت مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل کچیر ته دوی افطار او روزه ماته کړل د روزه ماته ندرې ساعت ورسته هم دوی کولای شي د نیم ساعت نه لا 15 سال وخت دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب، پم دغه مسله باندې لګ تمکیګو، ځینی خلک د سیدي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتیږي، دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزه ماته ته تاسو فکر وکړئ دوی ځان ته دوه جګه درو حفظه شربت په دې کې سو سمسې بورا چولی وي، خواګه ډیر زیات پکې خوري، زلوبۍ ورپسې چاو کې خوري، همدغه سده حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړو خورو ورېږي ګورې زمونږ او تاسو بدبختی ده چې پروژه کې دیو کته په ځای باندې سلو 15 دوله کټغونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ، تاسو روزه ونی سید پروژه کې عادي خوړو خوري، غوړ ور سره مخري، خواګه مخري، ډیر زیات مخري، سرکړی مخري. کله چې مونږ او تاسو بیرته پښنمی کرا پاسیو ګو هم د هدا ډیر زیات خوراک کو او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روزي میشتې څنګه راشي ځانونو د پاره رخصت اغستې دوی په کې د هدا زیات خوب کوي چې هم د یو طرف فزیکی فعالیتونه کم شي، د بل طرف خوب پکې زیات شي او له بل په لاره د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هورمون د نمود جوهر په نوم باندې هورمون دی د دې د زیات افراز لامل ګرځي، د په ځای چې دوی وزن کم شو وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص فیروز اقبال چې په روزي مبارکي میاش کې د ورزش په اړه معلومات درکول. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان او نيز خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی وبخون کې څختم سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.